آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ اخوشاله اوسی د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوه هم ماشامنی پښتو خبرونه پیل سو د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
تر مخام ولسمشر غنی په ارکی له خاص استاذی خلیل زاد سره خبرې وکړې د کورنی چار وزارت وای د بدخشان او ارغنج ولسوالۍ نن طالبان بیرته ونیول شوې روانونی با په واشنگتن کې د ناتو سازمان او ویما کریز ولماندل شي او د ترکیه د عدالت او انکشاف ګوند په انقره کې انتخابات بایلل
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي
ما سولې مې خوایم کې خروج یعنی ضرورت وجود قوای امریکا را در افغانستان کم کنه
ام افغانان وایي چې د قریب دوو لسیزو لاسته راوړنې باید عباس ولاړې نسي
افغانستان خلک غواړي د کمې لاسته راوړنې چې د تېرو کلونو کې موږ لاسته راوړي دي هغه باید حفظ شي
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه وحیدالله فیضي او زه شافیه سردار تاسو ته وایو
د افغانستان د بخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر مخام په ارکی له ولسمشر غنی سره کتلې دي او نن د خپل لیدونو په لړ کې کندهار ته سفر کړی دی بلورتا د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي چې طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو د اوږدېدو په اړه اندېښنې او د مذاکراتو په اړه خلکو ته شفاف معلومات نه دي ورکړل شوي د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته د خپل سفر په مهال له ولسمشر غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ښځو د شبکې لغړو او د حکومت د مذاکراتي ټیم سره وکتل نوموړي له دې وروسته نن کندهار ته تللی دی او هلته یې د دغه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د سولې په تړاو خبرې کړې دي د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر دوزی وایي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو جزئیات په شفاف ډول لا تر اوسه پورې له افغانانو سره شریک شوي نه دي او د دغه خبرو د اوږدېدو په تړاو پوښتنې شته دي عمر دوزی وایي
ولې با مردم افغانستان او با شفافیت تانوز
شي د افغانستان له خلکو سره په شفافیت جزئیات نه دي شریک شوي موږ حق لرو چې شریک شي په ډیپلوماټیکا کچه او نه وسی حقيقي مشرح او اصلي حقایق د افغانستان خلکو ته ووي
بلخوا د ولسمشر مانی وای ولسمشر غنی او زلمی خلیزاد تر مخام په ارکی د سولې په روانه کوخونه خبري کړې دي د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وای
جمهور رئیس غنی تیر ماښام د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره وکتل او په دې کتنه کې د سولې د پروسې کې د جاري کوښښونو باندې بحث وسو دا بحثونه به ادامه لري او د دې بحثو د نتیجې او پرمختګ جزئیات به د افغانستان خلکو سره شریک شي
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 15 ځله له طالبانو سره خبرې کړې او د شپږم ځل خبرې له برېټانیا او ناتو پیل کړې او اوس په کندهار کې دي
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي هغه ویلي
به مردم افغانستان و به کل مردم دیگه که متوجه افغانستان هستن و نگرانی درباره افغانستان دارن این خاطر جمعی را بتونم که ما پشت یک موقعی برای خروج قوای امریکا نیستیم ما در جستجوی
شغلی خلیلزاد له آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبرې کړې دي په دې اړه به مکمل رپورت د خبرونو څخه ورسته ووري
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بدخشان ولایت ارغنج خوا ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوال طالبانو نیولې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی د سه‌شنبې په ورځ په ټویټر لیکلي چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو پر مهال 44 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری هم امریکا غاک ته وویل چې په سیمه کې طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه دوام لري او طالبانو د ولسوالۍ له مرکز څخه په شا تمبولي دي. نظری وویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال وسلوال طالبان ته ځاني او مالي زیان هم رسیدلې دي. وسلوال طالبان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ تر پخوا بریدونه تر پراخو بریدونه وروسته د ارغنجخوا ولسوالۍ ونیوله. طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر لیکلی چې له ارغنجخوا ولسوالۍ څخه د پوځي وسایلو تر وړلو وروسته له دغه ولسوالۍ څخه بیرته وتلی دي.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ امنیتي غونډې د 1998 کال امنیتي پلان تصویب کړ. په دې غونډه کې چې نن له غرمې مخکې په ارک کې جوړه سوې وه، د هیواد د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب او د امنیتي سکتور رهبري هم پکې حضور درلود. د 1998 کال د امنیتي پلان پر جزئیاتو مفصل بحثونه وسول. د خالد امنیتي پلان په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه د ښارونو او لویو لارو د امنیت وضعیت راوستلو او د دشمن د ځپلو لپاره عملی کیږي. پر دې برسیره دا پلان د ګواښ سره مخامخ سیمو د پیژندلو، د ټاکنو د امنیت لپاره د تدابیرو، د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د ځواکونو د سم سمبالښت او ځای په ځای کېدو لپاره تطبیق او عملی کیږي.
ټاکل شوی د روانې اونۍ په پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د ناټو سازمان اویایمه کلیزه ولمانځل شي. د ناټو سازمان د مسلو تر څنګ په پام کې ده چې په افغانستان کې د ناټو د حضور او د سولې په روانو خبرو هم بحث وشي. د خبرنو تفصیل شافیا سردار راکوي.
په واشنگټن کې د ناټو د سازمان د اویایمه کلیزې د لمانځلو په وخت کې ټاکل سوې د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په حق هم خبرې سره وکړې. د ناټو سازمان مشر ینس ټونټنبرګ وایي نیت لري د افغانستان د سولې په هکله د امریکا پر هڅو خبرې وکړي. د ناټو سازمان مشر وایي تېره اونۍ د څلورم ځل لپاره زلمی خلیلزاد د ناټو له متحدینو سره سلا مشورې وکړې او په کابل کې د ناټو قومندان له خلیلزاد سره هر څه له نږدې څاري. د ټاکنیزو مبارزو په مهال جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ناټو سازمان په هکله واضح دریځ درلود او د اتلانتیک دواړه خواوې یې حیرانې کړې وې. د ناټو سازمان په تیرو وختونو کې دا ښودلې ده چې دوی د یو شمیر ننګونو په وړاندې د غوره بدلون وړتیا لري، مثلا د روسیې تهدیدونو کنټرول، د سایبري بریدونو مخنیوی او داسې نور. ناټو د دفاع د قوت د پراختیا دپاره لګښتونه لا زیات کړي دي. خبرونه ته دوام ورکوو. د وینزویلا قاضي القضات له قانون جوړونکو څخه غوښتي چې د مخالف سیاسي مشر هوان ګوایدو پارلماني مسؤلیت له منځه یوسي څو په دې کار سره د هغه د زندانی کېدو لار پرانستل سي. قاضي القضات مایکل مورینو وایي ګوایدو د سترې محکمې بندیسته د درناوی ونه کړ او د جمهور رئیس مادورو د ګوښه کېدو په هدف یې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ په هدف د جنوبي امریکا یو شمیر هیوادونو ته سفرونه وکړل.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او انکشاف ګوند د یک شنبې د ورځې په سیمه ییزو انتخاباتو کې ډیره سخت ماته وخوړه. په پایتخت انقره کې انتخابات بایلل او د دې ډیر احتمال شته چې په استانبول کې هم د خاروالانو انتخابات وبایلي. دغو انتخاباتو د اردوغان شهرت ته چې ویل کېدل په انتخابات کې ماتې نخوري توان رسولی دی.
فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو نن د سه شنبې په ورځ د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې یو فلسطینی وژلی دی. اسرائیلي ځواکونه وایي دوی هغه مهال ډزې وکړې چې فلسطینیانو د دوی پر منفجره توکو او ډبرو وویشتل. دا نښته رام الله ښار ته د عملیاتو لپاره د اسرائیلي ځواکونو له تګ سره سم سوې ده. د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی هغه مهال زیات سو چې یو فلسطینی تیره میاشت یو اسرائیلی اسکر وواژه.
فیسبوک د پاکستان د پاوز او د هند له مختلفو سیاسي احزابو سره په سلګونه تړلي اکاونټونه او مربوطي پاڼې تړلې دي، ځکه وایي دا په لوی لاس پلان شوي اکاونټونه د اعتبار وړ نه دي. فیسبوک وایي دا پاڼې او اکاونټونه د یو اتومات سیستم لخوا تر موندل کېدو وروسته تړل شوی دی. د هند معلوماتو او ټکنالوژي وزیر راوی شانکر پرسات ویلی فیسبوک شپږ سوه و اتیا هغه پاڼې له منځه وړي چې مالکان یې معلوم نه وو، او د لومړي وزیر نریندرا مودی پر ضد درواغ خپرول. اخوا په پاکستان کې هم یو سل درې پاڼې او اکاونټونه چې په یو شکل یې له پاو سره اړیکې درلودې له منځه وړل شوي دي.
او په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایران د سختو سیلابونو له زیانونو سره مخ کیږي. د ایران د غربي لورستان ولایت په ډیرو سیمو کې د سختو اورښتونو له امله سیندونه او بندونه ډک سوي او سخت سیلابونه راوتلي دي. د سیلابونو لومړیو څپو د مارچ په نولسمه د دې هیواد شمال ختیځ برخې لاندې کړي دي. داود د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس به راسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته چې زلمی خلیلزاد د سولې په اړه د روانو خبرو په ترڅ کې د نظریاتو پوښتلو لپاره کندهار ته راغلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کندهار د افغان سولې په اړه له ځایي اوسیدونکو د مدني ټولنې له غړو او قبایلي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان سولې په اړه تر لاسه سوي فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
شاغلی خلیلزاد د کندهار په هوایي ډګر کې خپلې لیدنې ترسره کړې او دغو لیدنو ته مطبوعات نه وربلل سوي. له نوموړي سره د افغان حکومت په استازیتوب د ولسمشر غني د دفتر رئیس سلام رحیمي ملتیا کول. د جنوبي حوزې قبایلي مشران وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې د سولې پر وړاندې هغه ځینې خنډونه تایید کړي، خو زیاته کړې ده چې د امریکا دریځ قاطع او افغانستان به سولې او ثبات ترسي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان چې په دې ناسته کې ګډون درلودي، امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د شاغلي خلیلزاد سره د قبایلي مشرانو لیدنه هیله بښونکې وه.
نن د ورځې په اوږدو کې د لوی کندهار ولسی مخورو په سپاغه کې د کندهار، روزګان او زابل هلمند ځینې مخور وو. د زلمی خلیلزاد او دولت په استازیتوب باندې سلام رحیمي صاحب سره موږ په کندهار کې لیدنه درلوده. د زموږ تشویشونه د سولې په باره د تیرو اتلو سکرو لور لاسته راوړنې یا د موجوده نظام خدای نه خواسته له منځه وړل یا زیان ورته رسول او د اساسي قانون حفظ کول چې پر هغه باندې موږ قرباني ورکړې دي. موږ تشویشونه دا وسیله دي سره مشارک د ډاکټر صاحب خلیلزاد وعده دا و چې سوله به ان شاء الله دایمي سوله او نظام موجوده نظام ته په ټولو درناوي سره او د ټولو قربانۍ ته په کتو سره به نظام پر ځای پاتې یو بین الافغاني مذاکرات ته بلار جوړیږي، برابریږي به او د ټولو افغانانو په موافقه باندې به یو سوله راځي.
د مدني ټولنې په استازیتوب شاغلی نثار احمد آزاد د کندهار له مدني فعالانو څخه دي. نوموړي آشنا رادیو ته وویل چې د کندهار د مدني ټولنې له غړو سره په لیدنه کې شاغلی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به ځوانانو ته خاص پاملرنه کیږي. نوموړي په دې اړه داسې ویل:
موږ شپږ تنه ځوانانو چې موږ ورسره ولیدل، د دوی خبرې د سولې حصول ته په خوشبینۍ سره راپیل سپی چې موږ تر ډیره حده پورې د خلیلزاد په خبره چې ول موږ ډیر خوشبینه یو او هیلې مو زیاتې سوي دي وصول ته، او دا چانس باید له لاسه ورنه کړو. د دې تر څنګ دا خبرې هم وکړې چې داسې کسان هم شته چې په سوله کې ګټې د خطر سره مخ کیږي. دا هغه خبرې وي چې اوس دا ورڅخه ظاهریږي چې د سولې په برخه کې ځینې ستونزې لاسته.
خو د سولې له خبرو سره سره په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار ځای مشرانو ته ویلي چې امریکا او نړیواله ټولنه به د افغان نظامیانو مرستې او تمویل ته دوام ورکړي. د جنوبي ولایتونو په اړه داسې باور موجود دی چې د وسلوالو طالبانو ډېری مشران له دې سیمو څخه دي او د ځای اوسیدونکو سره یې د سولې په اړه سلا مشورې ځانګړی ارزښت لري. تیره میاشت د جنوبي ولایتونو ولسی مشرانو په یوه لویه غونډه کې غوښتنه کړې وه چې د سولې د روانو خبرو په ترڅ کې دي د جنوبي ولایتونو له ولسی مشرانو او ځایي اوسیدونکو سره سلا مشورې زیاتې سي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبرې کړې دي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی زلمی خلیلزاد د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د یو ډول فکر او ایدیالوژۍ تحمیل کول ناکامه تجربه ده او هیڅکله یې وړ نتیجې نه دي درلودلي.
مشورې ما به افغانانو هست که کوشش کردن از رای زور
د زور له لارې هڅه کول چې یوه مفکوره پر ټول افغانانو باندې ومنل شي و ناکامه تجربه وه او ده. په 1980 کې کمونستانو هڅه وکړه چې خپله مفکوره واکمنه کړي چې ناکام شول. په 1990 کې مو بیا ولیدل چې د مجاهدینو په راتګ سره څه جنجالونه راغلل. په تعقیب د طالبانو سیستم چې درې واړه ناکام وو،
طالبان هر څه از اینا ناکام بودن.
ښاغلی خلیلزاد هم دا شان ټینګار وکړ چې د سولې مذاکراتو ته تیاری او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کېدل سره په موازي توګه پر مخ بوتللی شي، خو ټینګار یې وکړ چې هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د انتخاباتو له کېدو د مخه سیالې ډلې سره یوې موافقې ته ورسیږي.
خوب خواهد بود که اگر موافقه بین طالب و افغان ها
د دې پلوایم چې په عین وخت کې انتخابات او سولې ته تیاری وشي، د دې طرفدارم چې طالبان او افغانستان حکومت ترمنځ له انتخاباتو د مخه موافقه وشي. د دې امکان شته چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د مخه سیالې ډلې سره موافقې ته ونه رسیږي، نو لازمه ده چې په دې هیواد کې د انتخاباتو کېدو ته هم تیار اوسو.
دغه لوړپوري افغاني الاصل امریکایي ډیپلومات د دې پوښتنې په ځواب چې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو جزئیات او اطلاعات په څومره چټکۍ د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه جمهور رئیس سره شریکوي داسې وویل.
شخص خودم و همچنان سفیر امریکا
زه په خپله او همداشان نور امریکایي چارواکي دلته په افغانستان کې د افغانستان حکومت سره شخصا په خپله له جمهور رئیس سره حکومتي مسؤلینو او همداشان غیر حکومتي ډلو سره مونږ مسائل په جریان کې اچولې دي. تاسې پوهیږئ زه د طالبانو سره د خبرو اترو مخکې او وروسته هر واره افغانستان ته راځم.
عناصر مهمې دیگه افغانستان مسائل همیشه در جریان گذاشته میشن.
ښاغلی خلیلزاد د یوې پوښتنې په ځواب چې آیا امریکایي ځواکونه به تر راتلونکو دریو یا پنځو کالو پورې له افغانستان څخه ووزي کنه وویل،
اگر مسلې مشکل تروریزم نباشه از افغانستان،
که په افغانستان کې د تروریزم مشکل نه وي، که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اړتیا نه وي، که د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان او نور اړتیا ونه لري او نه غواړي چې بهرنۍ قوا په افغانستان کې پاتې شي، ولې نه؟
همداشان ښاغلی خلیلزاد وویل چې دی باور نه لري چې په افغانستان کې به له سولې وروسته ترهګري ختم شي، ځکه د ښاغلی خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به یې جګړه دوام ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. ټاکل سوې روان اونۍ په واشنگټن کې د ناټو سازمان او یمه کلیزه ولمنځل سي. د ناټو سازمان د مسئلو تر څنګ په پام کې ده چې په افغانستان کې د ناټو د حضور او د سولې په روانو خبرو هم خبرې وسي. نور تفصیل د وحید فیضی په رپورټ کې واوري.
په واشنگټن کې د ناټو سازمان او ایم کلیزې د لمانځلو په درشل کې ټاکل شوې د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په حق هم سره خبرې وکړي. د ناټو سازمان مشر یانس ستولټنبرګ وایي نیت لري د افغانستان د سولې په حق د امریکا پر هڅو خبرې وکړي.
Ministers will also discuss NATO's role in the fight against terrorism.
د بهرنیو چارو وزیران به د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د ناټو پر رول او په افغانستان کې پر سیاسي حل باندې هم خبرې وکړي.
د ناټو سازمان مشر وایي چې 13 اونۍ د تلورم ځل لپاره زلمی خلیلزاد د ناټو له متحدینو سره سلا مشورې وکړي او په کابل کې د ناټو قماندان له خلیلزاد سره هرڅه لنګدې څاري.
موږ په ګډه افغانستان کې یو دراتلونکو حضور لپاره به په ګډه سره پریکړه کوو.
بلخوا د ټاکنیزو مبارزو پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو سازمان په حق له واضح دریځ درلود او د اټلانټیک دواړو خواوې حیرانې کړې وې.
اجازه راکړئ ووایم چې ناټو یو زوړ سازمان دی.
د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ کارپوهان په دې نظر دي چې په تاریخ کې د ناټو سازمان یو بریالی پوځي اتحاد دی.
د ناټو سازمان په تیرو وختونو کې دا ښودلې ده چې دوی د یو شمیر ننګونو پر وړاندې د غوره بدلون وړتیا لري، مثلا د روسیې تهدیدونو کنټرول، د سایبري بریدونو مخنیوی او داسې نور. ناټو د دفاعي قوت د پراختیا لپاره لګښتونه لا زیات کړي دي.
پوځي لګښت د ټرمپ لپاره اساسي مسأله ده چې تل پر اروپایي متحدینو فشار راوړی تر څو خپله ونډه پراخه کړي.
Everyone's agreed.
ټولو هوکړه کړې ده چې خپل ونډه پراخه کړي. دوی به دومره پراخه کړي چې په خوایې په حق لا فکر نه وکړي.
د ناتو سازمان د غوړو هیوادونو د پریکړه په اساس هر هیواد باید د خپل کلنی خالص عاید 2% په پوځي برخه ولګوي. خو د ناتو سازمان نه هیڅ هیوادونو لړۍ یوازې وې تر کال 2018 پورې دغه کار کړی وو. یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د 2% بودیجې لګول ډیر اړین دي.
تاسو دا پیسې کوم بل کس ته نه ورکوئ، تاسو دا پیسې په خپل ځان لګوئ. دا کار ستاسو خپل امنیت ژمنتیا ده.
او یا کله مخکې د 1949 کال د اپریل په 4مه نیټه د ناتو سازمان یا د شمالي اټلانټیک سازمان تړون په واشنگټن کې جوړ شو چې مرکزی قومندانۍ د بلجیم په بروکسل کې ده او 9 غړي هیوادونه لري.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او د هم د کابل څخه زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت. د اوبو او برښنا وزارت وایي سره له دې چې افغانستان د اوبو د زیرمو ښه ظرفیتونه لري، خو په دغه هیواد کې د تحمیلي جګړې، اقلیمي بدلون او د مناسبو او جامع ستراتیژیو د نشتوالي له امله افغانان له خپلو اوبو څخه سمه استفاده نسي کولی. د افغانستان اجرایه رئیس د اوبو پر سم مدیریت ټینګار کړی او له اړوندو ادارو څخه یې غوښتي چې د اوبو د ملي ستراتیژي په تطبیق کې ګډه همکاري وکړي.
د افغانستان حکومت د اوبو د سرچینو د مدیریت پراختیا ننګونو فرصتونو او د افغانستان د اوبو د راتلونکي د سیړلو لپاره د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د اوبو 15 ملي کانفرنس جوړ کړ. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست محمد ګل خلمی په دغه درې ورځنی کانفرنس کې وویل کسان په افغانستان کې د اوبو د زیرمو ښه ظرفیت موجود دی، خو په دغه هیواد کې دوامداره تحمیلي جګړه او ناامني، د اقلیم بدلون او د جامع ستراتیژیو او برنامو نشتوالی د دې لامل شوی چې افغانان له خپلو اوبو څخه سمه استفاده ونه شي کولای. ښاغلی خلمی زیاته کړه چې اوس مهال د افغانستان د اوبو له سرچینو څخه 2.2 میلیون هکتار ځمکې خړوبېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې د اوبو کموالی یوه جدي ستونزه ده.
اگر این منابع به صورت مناسب
هغه ول ک دغه سرچینو په مناسب ډول پراختیا موندلې وي او مدیریت شوی وي، ورسخه معقوله استفاده شوی وي، په هغه صورت کې نه یوازې د هیواد وګړو ته د کار زمينه برابره کیدله، بلکې د فقر د کموالي لامل کیده او په هیواد کې دننه او بهر ته د مهاجرتونو د مخنیوي لامل کیده. همداشان د غذایی موادو او د اوبو د برېښنا د تولید لپاره د هیواد په ځان د بسیا کېدو کورنۍ سرچینې هم پیدا کیدلې. د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر پر وینا په افغانستان کې د سطحي اوبو کچه په کال کې 9.5 میلیارد متر مکعب دي او همداشان دغه هیواد د ځمکې لاندې 10 میلیارد متر مکعب اوبه لري. ښاغلی خلمی وویل افغانستان له دغه اوبو څخه په استفاده د 23000 میگاواټه برېښنا د تولید او د 9 میلیونه هکتار ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. د هغه پر وینا د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره په 1300 کلونو کې د سلما بند سربیره د اوبو لګولو سباندې 2000 پروژې تطبیق او یا بیا رغول شوی دي. خغلی خلمی زیاته کړه چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو لپاره مناسب پلانونه جوړ شوي چې ځینې د تطبیق په حال کې دي او د یو شمیر نورو په اړه سروې دوام لري. په دغه کانفرنس کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د اوبو د سرچینو کموالي ته په اشاره وویل چې دا مسله اوس په یوې جدي اندېښنې بدله شوې ده او زیاته کړه چې د کانفرنس ګډونوال باید په هر اړخیز ډول د اوبو او برېښنا وزارت د جوړې شوې ستراتیژۍ عملي کولو ته لارې چارې پیدا کړي. خغلی عبدالله د اوبو پر سم مدیریت ټینګار وکړ او له اړوندو ادارو څخه وغوښتل چې د اوبو د ملي ستراتیژي په تطبیق کې ګډه همکاري وکړي.
یک قدم فراتر از بحثای بیوروکراتیک باید
له بیوروکراتیکو بحثونو څخه ورهاخوا باید ګام کېږدو او تمه ده چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې دا د یوې پوښتنې په توګه پاتې نشي چې څوک په کومه برخه کې مسؤلیت لري. که دا وضعیت دوام وکړي، سرچینې هم ضایع کېږي، فرصتونه هم له لاسه ځي او موږ هم په منسجم ډول هغسې چې اړتیا ده په دې برخه کې کار وکړو، خپلو اهدافو ته نه رسیږو. خاغلی عبدالله ټینګار وکړ که د اوبو د سرچینو د مدیریت لپاره اساسي ګامونه پورته نشي، افغانستان به په راتلونکي کې د اوبو د کموالي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان په 1996 عیسوي کال کې 95 میلیارد متر مکعب اوبه درلودې، خو د افغان حکومت تازه موندنې ښیي چې د اوبو دغه کچه اوس 68 میلیارد متر مکعب ته راکمه شوې ده. افغانستان په داسې حال کې د خپلو اوبو د سرچینو د هر اړخیز مدیریت او پراختیا لپاره دا درې ورځنی کنفرانس جوړ کړی چې د دغه هیواد د سیندونو لویه برخه له کوم بدیل پرته ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. خو د دغو اوبو د مدیریت لپاره د افغانستان د حکومت نوې برنامه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران له جدي غبرګونونو سره مخ شوي او په اړه یې ژورې اندېښنې ښودلې دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کندوز کې د دې ترڅنګ چې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او د دغه ولایت له سقوط وروسته 50 بیلابیلې فابریکې تړل سوي دي، اوس په دغه ولایت کې د اوړو د تولید لویه فابریکه فعاله سوه. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په کندوز کې درې کاله پخوا هغه وخت چې د دغه ولایت مرکز وسلوالو طالبانو ونیوه، تر 500 پورې لوی وړې فابریکې نورو ولایتونو ته انتقال شوې او یا یې هم فعالیت بند کړی دی. اوس مهال کندوز کې د غنمو د پروسس لویه فابریکه فعاله شوې ده چې تقریبا 300 تنه پکې په کار بوخت دي. دا لومړی ځل دی چې د کندوز له سقوط وروسته د وړو یوه لویه فابریکه په دغه ولایت کې فعالیت کوي. د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې یو ځل بیا د سوداګرو لخوا د سرمایه ګذارۍ پیل کول د دغه ولایت د خلکو د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه ده. د نوې جوړې شوې فابریکې یو تن مسؤل شفیق الله وایي چې په دغه فابریکه کې 300 تنه په کار بوخت دي او اوس مهال چې د بازار تقاضا کمه ده دوی 300 تنه تولید لري. وایس د دغه فابریکې یو بل مسؤل دی، هغه د خپل تولیداتو په اړه داسې وایي:
کوم وړو موږ تولیدو د خپل وطن د غنمو موږ استفاده کوو او په دوم قدم کې دا کوم وړو چې خارج ناراضي تبه هغه یو ځای کې پاتې کیږي او څو وخت په باندې اوري هغه خپل کیفیت له لاسه ورکړي. موږ غنم او وړو کوو او وړو تی باسو نو د موږ هغه کیفیت دی وړو ډیره جګه کوالټي کې ده.
د قندوز اوسیدونکو کې که څه هم له امنیتي وضعیت څخه ډاډمن نه دي، خو د تجارتي چارو د پراختیا او د فابریکو د جوړېدو طرفداري کوي. دوی وایي چې کله ځوانان پر کار مصروف شي، له غلا پرته به د بیلابیلو جنایي پیښو کچا راټیټه شي.
کندوز یو نامنه ولایت دی، خو دلته زیاتره تجاران زړه نه کوي چې هغوی فامریکې جوړ کړي، لکه څنګه چې اوس دغه دی چې یعنی فامریکې جوړیږي. دا فامریکې جوړول ډېرې ګټورې دي، یو خو هغه ځوانان چې بیکار دوی ته هم د کار زمینه مساعدیږي او دا نور د هیواد په اقتصاد باندې هم مثبت اغیز لري.
خصوصا د کندوز په ولایت کې دغه سرمایه ګذاري د ځوانانو ته د کار زمینه ډېره لوړه برابروي او همدان بخش د زراعت کې په دهاتینو کار هم لوړیږي چې هغوی خپل زراعتي لکه غنم راځي د تبدی په بدی لوی هغوی ته هم زمينه د خپل کاروبار زمينه جوړیږي او هغوی تشویقيږي چې لا هم خپل په زراعت باندې ډیر کار وکړي.
د قندوز د اقتصاد رئیس طاهر روزي وایي چې دولت د خصوصي سېکټر ملاتړ کوي او که دغه ډول سرمایه گذاري کیږي د سیمې پر اقتصاد هم مثبت اغیز لري.
کسای علاقمن نشن به سرمایه گذاری میکنن، پول هنگفت را در اینجا ای وای سازی میشه که تعداد دیگری هم
څوک چې دغه ډول سرمایه گذاری کوي او یو زیات اندازه پیسې لګوي د نورو لپاره هم زمينه برابرېږي چې دلته سرمایه گذاری وکړي. دا په قندوز کې د غنمو د پروسس دویم لوی فابریکه ده چې جوړیږي، خو یو بل فابریکه چې څو کال وړاندې جوړه شوی و اوس فعالیت نه کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 50 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، کولی سئ چې زموږ د خبرونې د زموږ د ویب پاڼې د لارې څخه هم اوریدلی او هم یې کتلی سی زموږ د پښتو ویب پاڼه د pashto.voa.com او زموږ خبرونه ته تاسو کولی سی چې په 0900 او 0 باندې زنګ ووهی. درنو اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري او کولی سي چې زموږ د فیسبوک تلارې هم د امریکا ژغ آشنا رادیو د تلویزیون خبرونه په ژوندۍ بڼه وویني. ستاسو ټولو څخه مننه.